د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځنګړی استازی وایي د 2020 کال لاګست میاشتې تر 13 سپتمبر میاشتې پورې ګڼ افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. توماس نیکلسن پرون د اروپایي پارلمان یوې غونډې ته دا خبره وکړه. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته ګڼو کسانو پر خطرناکو لارو مهاجرت ته ملا تړلې ده. نن له غرمې مخکې د مزار شریف شبرغان پر لویه لاره د یوې ترافیکي پیښې له امله څلور تنه مړه شوي دي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. دغه پیښه د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ ویاند ازادۍ راډیو ته تایید کړې ده. ویلي دي چې د ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی او د پیښې ټول قربانیان ملکي وګړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیې ته په اوکراین کې د تاکتیکي اټومي وسلو د احتمالي کارولو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دا به د روسیې لخوا لویه تېروتنه وي. امریکا دا خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې روسیه دا وکړه چې اوکراین په خپل قلمرو کې د ککړ بم په نوم د یو ډول اټومي وسلو کارولو ته تیاری نیسي. اوکراین بیا د مسکو دغه ادعا رد کړې ده. د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ نننۍ لوبه د شدید باران له کبله لغوه شوه. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د یادو سیالیو د اصولو له مخې دواړه لوبډلو ته یوه نمره ورکول کیږي. دا په روان شلوریز جام کې د افغانستان دویمه رسمي لوبه وه. او د افغانستان د کرکټ ورو توپ چونکی راشد خان یو ځل بیا د نړۍ په کچه د شل اوریزو لوبو غوره بالر وپیژندل شو. د کرکټ نړیوال شورا نن چهارشنبه د اکتوبر په شپږویشتمه د خپلې تازه درجه بندۍ پر اساس دغه خبر ورکړی دی.
آزادی او اوریدونکي د ازادي او اوریدونکو پرګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو په افغانستان کې د پاسپورت د ویش پر پڅ بهیر شکایتونه راته ثبت کړي دي. دوی د پاسپورت لنوي رئیس ځینې غوښتنې هم لري. موږ ډیره هڅه وکړه چې په دغه خبرونه کې د پاسپورت ادارې له یو مسؤل او یا هم کورنۍ چارو وزارت سره خبري وکړو، خو دغه ادارو هیڅ یو چارواکي زموږ پښتنې ځواب نه کړي. موږ په دې خبرونه کې له هغه افغان خبريال سره هم غږیدل یو چې په اسلام آباد کې د رادای اوایي له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دا مرکه وروسته راځي، خو په پایل کې ستاسو پیغامونه اورو.
سلامونه، محب سرحدی ما هله ورزوم د کورونی چارو وزارت څخه دا ده چې یو ورډ کاس د پاسپورت ریاسته منتخب کی. د پاسپورت ریاست سمو هله ورزو ده چې په ټول ولایتونو کې د پاسپورت د ویش لړۍ پیل کې خلک د جګستونزو سره مخ دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زره خوله د کله په دغه کې په کیسه خایم او د رئیس د پاسپورت څخه هم دا توقع ده چې باید مسلکی کسان وګمري، د رشوت جلکاری او کمیشن کاری څخه په کلکه مخنیوي وکړي. کاتوک غیر کې دا مسله کې باید لوس پلوسی چې کوم شرایط قانوني جزایي باید په خلکو مخ کې ورته ورکړي چې بل نور خل نه پرتر واخلي. اول د کورنۍ شته وزارت وزیر سیاست ته خندا وښتنه ده چې ته باید په هر وځي پاکه پاسپورت وی کابل مسلکی کسون وی ا باید وګمره ا باید د وطن سره خیانت کوي ا نه د خاور سره نه د خالص سره.
السلام علیکم و رحمت الله. استاد ټول ته سلامونه لیکي، هله احترامات. پیغام کوم دا ده چې دا پاسپورتونه کې به اسانی راولي او دا کوم مشکلات چې جوړ شي او چې خلکو پکې دا کول چې $1000 باندې پاسپورت جوړیږي او چانه کې تاسو یقین وکړئ چې ما د روجي میاش کې تقریبا حمل میاش او تصور میاش راځم چې ما سب تنام کړه ده اوسه پورې ما ته تاریخ نه آنلاین باندې باندې قانوني باندې باندې زه غواړم پاسپورت جوړ کړم. ما ته اوسه پورې پاسپورت نه دی راکړل شوی نه تاریخ راکړل شوی چې پلان کې تاریخ باندې خبر نه کړل. د میزان په پنځلس اول دسمبر له پنځلس باندې تاریخ چې دسمبر له پنځلس باندې تاریخ ورکړ بیا هغه ختم شو. میزان ته وخت میزان کې بیا پس بند شو. نو زه هم کده نوې په رئیس ته څو طرحه جوړه کی چې دا مشکلات نه سره اخلاص کی او قانوني بڼه بنا سره کولای شو راځي جوړ کړو خو په اصولي طریقو سره دا ډیر ازدحام هم ختم شي.
السلام علیکم. سلامونه او احترامات منه. بس مونږ خدای پوښتنه کوو چې د پاسپورت رئیس ته څومره زر تر زر وي خلاص او دا خاص یو بنې دي د افغانانو سترګو ته خاورې اچول دي. رئیس هم نشته، هر څه جوړ روغ دي.
زه باید تاسو ته د خپل چشم دید وایم چې پاسپورت ریاست کې هیڅ مشکل د چاپ په حق لا نسته، او د دوی صرف مشکل دا ده چې پیسو لپاره دا لانجې جوړې کړې دي. فرض مثال د اوس خلک ضرورت لري خارج ته لاړ سي مریضي دپاره، یا کیس لري یا کوم بل عذر لري غواړي چې د وطن نه د باندې لاړ سي، نو دلته دوی پوهیږي چې دغه فعلاً یوانه مرجع د عایداتي قوي مرجع عایداتي دوی ته په ریاست پاسپورت ده. نور فرض وکړئ تاسو رسمي اپلای کوئ وی ریاست د پاسپورت بنده، اما که غیر قانونی تاسو غواړئ په $2000 تاسو ته په ورځ کې پاسپورت درکوي او په هغې کې حتی د رئیس امضا هم اوسیږي، نو دا څنګه د ریاست بنده څه؟ رئیس هاخوا ته وایي چې ریاست د پاسپورت بنده، او د خوا ته څه پیسې ورته ورکوي، پاسپورت کې راته احکام هم درکوي. نو لوی مشکل د پیسو مشکل دی دوی جوړ کړی ده. که موږ تاسو فرض وکړو د کوم شیان څه جمهوریت ته مربوط دي، هغه ټول دوی شنډ کړي دي، یعنی هغې کې کار نشته. خو کوم شی چې د جمهوریت د وخت نه پات د که لوګو ده پکې، که په بیرغ ده، که هر شی دوی ته قابل ده قبول ده، په دې ده چې دې کې ګټه ده پکې، نور دوی هم د خپل ګټې ته ګوري. نو اساسي مشکل نور هیڅ شی نشته، اساسي مشکل پیسې دي چې دوی پیسو ته لاره جوړه کړې ده.
سلامونه ونی کی هله د ازادي رادیو معزز کارکونکو او اوریدونکو ته زماله طرف سلامونه ورسیږي. بعد له سلامت څخه د پاسپورت لنوي رئیس څخه مو په ډیر قدردانی دوه پښتنې لرو. لمړنۍ پښتنه، آیا تاسو دغه اوسنۍ په کابل کې کوم وضعیت جوړ د غلا رشوت او دیت لار اواره کړی د دغه ازدحام سی یوازې او یوازې په کابل کې پاسپورتونو ته اجازه سته، او خلک په خوشبو شپو او په د غربت حالت کې په زیاته اندازه پیسې ورباندې مصرفیږي تر څو د پاسپورت ترلاسه کوي دوه میاشتې وخت نیسي؟ لومړنی، آیا تاسو به د دې په هکله څه وکړئ؟ دویم سوال، آیا دغه کوم ځای کې چې تاسو پاسپورتونه بند کړي دي، آیا دا د افغانستان د جغرافیې مربوطه دي او که یا که چیرې مربوطه دي، تاسو په راتلونکي کې د ولایاتو دپاره کوم طرحه کوم پلان لري؟ دریم، پاسپورت د هر افغان د تذکره او پاسپورت حق ده، آیا تاسو به د دې حق پر رسولو کې څونه وفادار اوسیږئ؟
د پاسپورت ریاست څخه زموږ دغه خواهش ده چې دا پاسپورټونه په نقې په یو دلیل په بل دلیل باندې پاسپورت دروازه بندیږي، زموږ خواهش ده چې پاسپورت دوامداره شروع سي، په ولایتو کې شروع شي، مرکز کې خلکو ته اسانتیا برابره سي. ما د روژې په بوم تاریخ باندې فورم ساتنام آنلاین کړی ده، تر اوسه پورې زه نوبت ما تندر راغلی. نو غواړم چې په پاسپورټ کې سهولت خلکو ته جوړ سي. مننه ازادي راډیو نه.
اوریدونکو، دا وستاسي پیغامونه. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت او یا هم پاسپورت ریاست سره د شکایتونه او ستونزې شریکی کړو، خو په دغو دو ادارو کې مسولانو زموږ پوښتنې جواب نه کړي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد او نورو ښارونو کې هغه خبریالان له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي چې نورو هیوادونو ته د تاک په نیت ورغلي دي. د هغه خبریالان دي چې د امریکا د پی یو او پی ټو په نوم ویزو او یا د متحدو ایالاتونو د کډوالۍ ځانګړو ویزو اس آی وی ته غوښتنلیکونه ورکړي دي. دوی وایي د پاکستان د حکومت هغې پریکړې ورته سرخوږی جوړ کړی چې له ډسمبر میاشتې وروسته ناقانونه اوسیدونکي په درې کاله حبس محکوموي. دغه خبریالان وایي د پاکستان کورنیو چارو وزارت پرله پسې په اردو، انګلیسي، پښتو او دري ژبو همدا خبرداری خپروي چې بې اسناده کسان باید تر راتلونکو دو میاشتو خپلو هیوادونو ته ستانه شي، که نه له همدې بند سره مخامخېږي. پاکستان ته تللي دا خبریالان ویزې لري، خو د ډېر انتظار له کبله یې موده ختمه یا لږ پاته ده، او دوی هغه شرط هم نشي پر ځای کولی چې دو میاشتو کې یو ځلې باید پاسپورټ په سرحد کې خروجي او دخولي ټاپه شي. په همدې اړه مې پاکستان کې له افغان خبریال هدایت الله ایمال حدیث سره مرکه وکړه، او په پیل کې مې د پاکستان د حکومت د همدې نوې پریکړې جزئیات ترې وپوښتل.
رسمی فیسبوک پانو دے حکومت کے دے کورنیو چارو وزارت ویب سائٹ تے یو اعلامیہ خبر سویدا ترڅنګ په زینو رسنیو کې هم دغه خبرې کې د دری او پښتو هم د اردو او انګلیسي ژبو ده. په مجموع کې بهرنی اتباع یاد کړی دي چې دوی غیر قانونی په پاکستان کې اوسي، او له دسمبر پورې کولای شي خپل هیوادونو ته ستانه شي. دوی په وینا غا اگزیت فارمټ ورکوي او دوی هغه کسان کولای شي ووځي له پاکستانه. له دسمبر وروسته بیا دوی باندې ویلي دي چې درې کاله بند باندې محکومیږي هغه څوک چې غیر قانوني دلته ووځي او اسناد ونه لري. افغان خبریالان په اسنادو راغلي، دوی په ویزه راغلي دي، پاسپورټونه لري. هو کله چې دغه ویزې اخیستل شوي دي زیاتره دغه ویزې په دوو میاشتو کې باید تمدید شي، یعنی یو وری اگزیت او انټری وخوري. ډیری خبریالان دلته راغلي او دوی بیرته وتلی نه شي، وتلی نه دي. د دوی هغه قانوني موده یعنی دوه میاشتې دلته پوره شوې، خو ویزې لري. کیدای شي ځینې کسان ویزا ولري یا هم ویزې ختمې شوي وي، دا ستونزې سره مخ دي. ځینې کسان ستاسې ویزې هم نه لري. نو بعد له دسمبر نه دوی رښتیا هم له ننګونو سره مخ کیږي. که چیرې د حکومت په دې برخه کې جدي وي او رښتیا داسې کوم بم پورته کړي، نو بیا دا زموږ لپاره د تشویش وړ ده او ویریږو که ښایي موږ بندیان شو، نو خامخا د اندېښنه ډېره ده په دې برخه.
هادي صاحب، دغه موضوع چې تاسو وایي رښتیا هم د اندېښنې وړ ده، ځکه افغان خبریالان چې هلته اوسي هغوی نشي کولای چې تورخم ته یا بل سرحد ته راسي او په پاسپورټ کې ټاپه ووهي د راوتو او بیرته پاکستان ته د ننوتلو. اما دغه ستونزه تر یو ځای پورې داسې ده چې په امریکایي چارواکو پورې تړلې یا په هغو کسانو پورې چې دغه خبریالان هلته اسلام آباد ته غوښتي دي او د هیوادو د ورتګ ژمنې ورکړي. تاسو هلته له امریکایي ډیپلوماټیکو ادارو سره تماس نیولی؟ هلته څه امکانات شته د ورتګ قونسلګری ته، سفارت ته او یا هم د امریکا نورو ادارو ته؟
لودین صاحب، یو موضوع دلته کله موږ راغلی او موږ ته په حساب موږ په خپل رسنیو تر ډیر ور معرفي کړی وو، همدغه پی آر پی ټو او د ایس آی وی برنامو ته خو ځینو کسانو اپلای کړی دا دلته راغلي. موږ هماغه د ایمیل له لارې نه فقط هماغه یوې ادارې سره په تماس وو، ایمیل مو ټک کړی. دوی د ای ای آر نمبر په نامو باندې یو څه رالیږلي وو، بیا یې هغه د ګوګل فارم له لارې نه کله چې ته درېیم هېواد یعنی پاکستان و دلته راغلی هغه باید ورولېږي، هغه هم ولېږه. بیا وروسته د پی کې نمبر په نامه یو څه لېږلي دي د خبریالانو ته. بیا په هغه ایمیل کې داسې یوه یادونه کړې چې تاسو له دې وروسته موږ ته مزاحمت مه کوئ، تاسو منتظر اوسئ. تاسو ته د کډوالو د بیا میشتېدنې مرکز په نامه کومه اداره ده چې هغه دلته رامنځته کېږي او بیا تاسو سره تماس نیسي. نور به موږ ته مزاحمت نه کوئ، نور چاته ایمیل مه کوئ، تاسو منتظر اوسئ. نو موږ هم منتظر یو. یاو مستقیما دغه سفارت خونو دلته په پاکستان کې ډېر سره مستقیمې اړیکې ډېرې نه نیول کېږي، امکانات ورته نشته، هېڅ ډول روابط نه تامینېږي. کله چې ځینو کسانو ته که تماس هم نیول شوی ده، هغو ته له هماغو هېوادونو نه ویل شوي دي چې دغه کسان دي، دوی اپلای کړی و سره تماس کښې بیا هغوی ویستي دي. نو داسې مستقیم موږ نه شو کولی ورسره تماس ونیسو. آن یو این سی آر ادارې سره دلته ارتباطات ډېر سخت دي. موږ دوی یوه اداره لري د شارپ په نامه باندې، په لومړي ځل اول چې یونیسیال ته سرچینام کوي هغې ادارې ته ځي. شاوخوا څلور میاشتې ما هغې ادارې ته یونیسیال ته انتظار کړی تر څو ما ته هغه راکړي، د انټرویو وخت راکړي. هغه هم په ډېرې شلګۍ چې زه څو ځله ما د دوی دفتر ته مراجعه کړې ده، له هغې وروسته ما ته د هغه انټرویو سمینار تیره اونۍ مسایده سوله او هغه ته مې هغه انټرویو وکړه. بعد له هغه مې م ورته وویل چې تاسو موږ سره د دغې نوې ننګونې په برخه کې څه کومک کولی شئ. دوی موږ ته همداسې سپاره وویل چې هېڅ.
او احادي صاحب، تاسو تقریبا شپږ میاشتې شاوخوا کېږي چې اسلام آباد ته تللي، له مارچ میاشتې راهیسې تاسو په اسلام آباد کې میشتې. دغه د پی ټو یا پی ون او یا هم د ایس آی وی کیسونه چې کوم افغانان لري، ولې د پروسه دومره ځنډېږي؟ یعنی شپږ میاشتې خو ډېر وخت ده. فکر نه کوئ چې په دومره وخت کې امکانات و چې دغه کسان که چېرته رښتیا هم امریکایي ادارو سره یې کار کړی وي، رسنیو سره یې کار کړی وي، اسناد لري، ولې دوی پاتې دي دومره وخت؟
دغه دلیل موږ تم نه واضح کېږي. زه نه پوهېږم چې ولی موږ سره هم دا پوښتنه ده چې ولې دوی کار نه پرې کوي، امکانات نه لري. خو امکانات خو لري، بې شکه دی کې تک نسته چې امکانات لري. امکانات لري دا پوښتنه له موږ سره هم ده او له امریکایي ادارو نه که چېرې زموږ غږ ورسېږي همدا غوښتنه لرو چې دوی د کارو نظر تر زره پیل کړي. موږ له ستونزو سره مخ یو، موږ همدا اوس بې وظیفې یو. لودین صاحب پاکستان کې کوم خبریالان چې راغلي دي دوی ته زمینه د کار مساعده نه ده. دوی هغه ماشونه چې په خپل هېواد کې درلودل په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې یا کومو ادارو سره چې کار کوو هغه پرې بند شوي دي. اوس ماشونه نه ورکول کېږي. دوی له خپله ژبه خوراک لري، څښاک لري، د کور کرایه لري، که هر څه ده. دلته د کور کرایه، د خوړو بیه، د دې شیانو جګه ده. کوم افغانان چې په حساب پاکستان ته راغلي او د پاکستان کې دلته کور نیسي، نظر پاکستانی ته د کور کرایه دلته لوړه ده. د افغانانو لپاره اول خو یې نه ورکوي که ورکړي په ډېره لوړه بیه باندې. هغه به هم ځینې تضمینونه ورکوي، مثلا ځینې پاکستاني کسان به پېژني چې هغه د سر تضمین وکړي. نو بیا پوهېږي چې ځینې ډېری کسان لکه ما په هغه څوک پېژني نه. نو ډېرې ستونزې دي. والا
دلته په اروپا کې او په مجموع کې په غرب کې یو شمیر بنسټونه دي چې له خبریالانو سره مرسته کوي، خصوصا هغو خبریالانو سره چې په دغه حالت کې راګیر وي، له اقتصادي اړخه هم له ننګونو سره مخامخ وي او له ټولنیز اړخه هم دغه سي آرامي نه لري کې سونی اچولي. څه حال احوال در باندې کړي دغه بنسټونو کنه؟
تر اوسه نه خیر، ما خپل هیڅ نه دي ترلاسه کړی دي. په دې وروستي یو میاشت کې و دوست یادونه کړې وه چې داسې ځینې ادارې دي اورېدلې مو وو، خو خپله مې کومه مرسته له هېڅ ادارې نه ده ترلاسه کړې. یوازې دغه بنسټ چې ما خپله ورسره کار کوو هغه مې لاسنیوی کړی یو څه هغه د راوتو وخت کې. نور ذاتي مال کومې نړیوالې ادارې نه څه نه دي ترلاسه کړي.
او حدیث صاحب وروستۍ پوښتنه دا کوم چې اوس بل اخره ستاسو وړاندیزونه څه دي، ستاسو سپارښتنې څه دي دغه ستونزه چې تاسو ورسره په اسلام آباد کې مخامخ یې او لسګونه نور افغان خبریالان او فعالان چې له افغانستانه وتلي دي، څه ډول حل کېدلی شي؟ فکر نه کوئ چې د حل لارې ستا پاکستاني چارواکي کې ستاسو غږ اوري یا مثلا امریکایي چارواکي د لنډ وخت لپاره یې تاسو حل په څه کې ګورئ؟
لنډ وخت کې خو یې حل دا ده، اول خو د پاکستان حکومت باید د خپله پروګرام چې لري د کوم اعلانونه چې خپري په دې له سره غور وکړي. افغانان ډېر بې وسه دي، مجبوره دي چې دلته راغلي دي، د مجبوریت په اساس باندې. نو غوښتنه مو دا ده چې دوی په دې هغه باندې غور وکړي، خپل اعلان باندې او په دې برخه کې دې مرسته وکړي. نوره هم تر اوسه هم کړې ده په دې دي مخکې تر څنګ یې اصلا د امریکایي ادارو او هغه اروپایي ادارو نه کوم چې دي دوی نه مو غوښتنه دا ده چې دوی جدي جدي په دې برخه کې پروګرامونه پیل کړي. او موږ ته دغه د تماس زمینه مساعده کړي چې د دوی له سفارتخونو سره اړیکې ولرو، خپل دغه موضوعات ورسره شریک کړو، خپل اسناد ورته ولیږو په آزاده ډول او دوی یې ترلاسه کړي.
په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال هدایت الله ایمل احدی و. وسام ستاسو نور پیغامونه.
السلام علیکم، د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلام وړاندې کوم. د ننګرهار څخه یم ایبه مرخیل. زه یو پیغام لرم د خوړو نړیوال پروګرام د ډبلیو پی چې کوم دی، کوم خواړه چې دي یو څه موده مخکې آزادۍ رادیو نه دي یو نفر وغږېده چې موږ غني شوي وړه ورکو، غني شوي غوړي ورکو، غني شوي دال ورکو، هر څه ټولې بې کیفیته دي، بې کیفیته مواد ورکوي خلکو خوارو غریبو ته. چې وړې بېخي نه پخېږي، دالې نه پخېږي، هر څه یې بې کیفیته دي. د آزادۍ رادیو نه مې دغه هیله ده چې دغه کارکوونکي او شپه راغواړي او په دغه ورسره مجلس وکړي، نو ډېر به ښه شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
السلام علیکم د آزادۍ کارکوونکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. ما دا درخواست د ورور چې دغه مؤسسات چې را روان دي، اول خو راځینه چې راشي بیا ټولې پر مړو باندې تقسیمېږي. ما ورور څلور مټره پر لین باندې لري، ما هیڅ شی نه درلودي. زما نوم نس نه ویشته، دغه نوم نه ویشته. او موږ د مخابراتي د غوڅم ډېر پس پاتې، نه یو خدا راځي ورور، نه یو بل شی راځي. هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د چیزنی خبره کوم، مؤسسې را روانې دي، مګر ټول پر مړو باندې تقسیمېږي. مسکینان ته شین رسیدل ور د زیاتې ولسوالۍ ته شراي نوزاد ولسوالۍ کې تقسیمېږي. لږ د چیزنی او زیات راوي، هغه لږ شراوي هغه دلته پر مړو مړو باندې تقسیمېږي. مسکینان ته شین رسیدل، نو دا زموږ خبرې دي تریوځه پوری ورسیږي دا د مخابراتي شان راته برابر کی خدا چې د پګر چزنی کې نسته چزنی مغټه منځکا او غټه ساحه ده ټول زیات خدي راغلي درته نسته
اوروره زده ازادي رادو ته دغه پیغام پرزم دی لمن د ولایت څخه زموږ دغه کم کسان چې په خواري او په مزوري په چتللی دي په پاکستان په کراچي کې وروره ګرد دغه په کرکټ باندې چا جنجال سره کړی وو نوم چې د افغاني دي که غریب کار او که کار دي که پاسپورت ولري که ټاپه کړی دي کراره ټول وروره بنجان دي په پاکستان په لنډي جیل او په سنټر جیل کې دغه زما زغ د اسلامي امارت وړپړو چارواک پر ورسېږي او د سازمان ملل پر د ازما زغ ورسې په دای بد حالت کې دي چې بيخي په سخت حالت کې دي وله تر ټل ډیر ځلم پر شروع دي ته دغه غم دی وخلې سي د ازما زغ ورسې وروره السلام علیکم وروره زده هلمند د ولایت د ګریشت ولسوالۍ څخه تاسو ته زنګ وایم زموږ کسان تللي پاکستان ته په مزدوري پیسې چې پر کچرو باندې کاغذان ټولول پر دغه کرکټ باندې چې دوی خوشک سره کړی وو پر هغه باندې وروره کده د ولس کلن دي که پنځلس کلن دي که سپین ږیری دي ټول کسان یې نیولي د کراچي په لنډي جیل او په سنټر جیل کې دا یې په سوو خلک بندیان دي زما خپل دي په کښې دي چې زه ورغلی ملاقات خالي یو ملاقات یې په پنځه زره کالدارې دي چې دوی تاته راولي پنځه زره کالدارې به ورکوي ته به د سره ملاقات کوې تر وهلو تر ټولو لاندې دي دا زما غږ د امارت وو او د سازمان ملل پرې ورسوي وروره خپل د دغه بندیانو غم دې وخوري
السلام علیکم زه د کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ د سره بغل څخه دا خبره کوم دغه زموږ تاریخ د طالبانو مشرانو رابانګ کړی اوس موږ د دنیاوالو څه غواړو کومکونه دي زموږ سره وسي دا خلک ډېر ستړي دي خلک ډېر دربدره دي او دغه مشو والا چې سم خلک ودرېږي چې ماجد پر ماجد وګرځېدي بیراج په بازار کښې ولسوالۍ کښې کښېنې بلاله ته یې درو څلور ته یې شی ورکړی نور دوی خپله سره پټ کړي والا دي او خاصه نه راغلي دي نه موږ لیدلي دي نمبر دا اوس پر چا پوښتنه راڅخه کړې ده السلام علیکم
سعید محمد عاشم مراخل خبرې کوم لغمان د کرغۍ ولسوالۍ تاسې مخکې هغه د ترکیې صدر اعظم اعلان وکړ چې کوم خلک یې مونږ ډیپورټ کړي دي د سرې میاشتې له خوا نه مونږ هغې ته تدارکات ورکوو اوس یو کومک ورسره کوو د هغې هېڅ پته ونه لګېده
سلام کوم د ازادي کارکوونکي ته د مسلم باغ د کیمپ څخه دا زموږ پیغام که ورسېږي ډېر مننه دې ووایم دا زموږ د مسلم باغ د کیم اسکولونه چې دي دا اسکولونه درې شپې کوچنیانو ته اسکول وایي درې شپې غټانو ته وایي درې شپې کوچنیانو ته وایي په درې شپې باندې به زموږ کوچنیان څه زده کړي نو دا زموږ کوچنیان ټول هغه بې تعلیمه پاتې شي چې حاجي هغه هم دغسې را ځي په درې شپې باندې خو هېڅ شی هم نه زده کېږي نو که دا ټول اسکولونه د غره کم وي خو بیا صحیح ده او که ټول اسکولونه د غره کم نه وي نو دا زموږ د کوچنیانو خو دغه یو عمره بس ور باندې تېر شو
السلام علیکم زه شمس الله شمشاد خبرې کوم د خاص اروزګان ولسوالۍ څخه د چکجي د سیمې څخه د طالبانو د حکومت څخه مو دا هیله او ارزو ده چې زموږ په وطن کښې مخابراتي شبکې کار نه کوي هیله کوم زموږ وطن ته دې مخابراتي شبکې راولي او ډېر په ستونزه کښې یو
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم چې راپېژنم د هلمند ولایت له لوی مانده سیمې څخه تاسو دا پیغام پرېږدم دا موږ چې اوس بس په مدآباد کښې د هلمند ولایت په لوی مانده په سیمه کښې مدآباد ورته وایي په دغه سیمه کښې موږ یو نو ولاکه یا دلته د پولیو واکسین راغلی یې تر اوس پورې نه ولاکه یو کلینیک یې نه ولاکه یو مرستې وشی راغلي او دلته ډېر غریبان خلک سره ډېر خلک دغه وځې دا متیکې شاوخوا متیکې ګرسره کښې د نظره څه وتلي نه شاید طالبان که دي که واکسین یې که مرستې هر څه چې ټوله په دا بازارو باندې له راګرځي دا بازارو ځای نه ایستاسي او نیم باسي نو دا مې هیله ده چې باید چې دې خوا ته مې یوه پاملرنه وکړي د ازادۍ راډیو څخه ډېره ډېره مننه
زه الاداد امداد د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د بیرتاکې د سیمې څخه دغه یو غږیش پیغام درته پرېږدم موږ دا د اوبو مشکل لرو فصلونه مو کرلي دي نو په وچېدو دي موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې اوبه رالکي او موږ خپل فصلونه باندې اوبه کړو
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکي به لاده بټي چې ورور ټول به یاست زه کاروان شنواره د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ اوسېدونکی یم ما یو پیغام ده چې ننګرهار کښې نازیان کښې هېڅ مکتبونه نشته مکتبونه شته دی خو چې دی سرپناه ته ضرورت لري سرپناګانې نشته دی او چې باید ننګرهار نازیان خلک چې غریب دي باید چې مرستې ورسره وشي ډبلیو پي چې کومې مرستې کوه هغه چې غریبو ته نه رسول کېږي
السلام علیکم، زه سیف الله خبر کوم د غزنی د اجرستان ولسوالۍ څخه. محترم نو د زموږ د اجرستان ولسوالۍ مخابراتي سیستم فعال نه ده، یوه خاده هم نشته کې. نو د لوړپوړو چارواکو څخه غدا غوښتنه لرو چې موږ ته مخابراتي شبکې فعاله کړي. یقیني چې اجرستان ولسوالۍ کې یوه شبکه هم نشته، نو خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
زه رحماني د هلمند د ګریس ولسوالۍ خبره کوم. د ازمر د مکتب ترتیب نه دی برابر، درسونه پر وخت نه دي، او دغه د شش کال دولسم ته ورسلم، دولسم کې دولسم یې شروع کوي، استادان هم پر وخت نه راځي وایي درسونه، او ماشون هم نه سوي په دغه پر وخت نه راځي وایي ماشون موږ ته نه راکوي. نو موږ هیله مو څه شي لپاره راځو؟ درسونه مو سره خراب دي، کتابونه مو نشته، شی ملا نشته، میزونه نشته، خالي دغس پر خاورو باندې کښېنو. نه میزونه شته، نه چوکۍ شته، نه کتابونه شته، شی ملا نشته، موږ ترتیب خراب دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه بسم الله دوست نرزاد در سره پر اړیکه کې یم. اسما د ازادي رادیو څخه دغه غوښتنه ده چې د ما ږغ د تر مسؤلینو چارواکو پورې ورسوي. دغه طالبان د غنم چې خلکو ګدامو ته اچولي، د غنم د ژر تر ژره راوباسي، چې د غنمو بیه راښکته شي، چې هر څوک یې رانیسي. اوس غنم من په 1500 کالداري دي، نو ډېر خوران خلک څه چې د غنم نشي رانیولی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخان نه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211 یو یو دوه څلور یو یو پنځه.